په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پریوش مرسمه ایز موضوعات رپورټونه راوړې دي. د خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن سوداګرو د پرلتوالو په ملاتړ کاربندیز کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د رامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي. او اوکراین ویلي د روسیې په برید کې دی او برطانوي خبریال په ګډون 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په چمن کې روان پرلت مشران وایي نن یې د خار ټول دوکانونه تړلي او له سبا نه د چمن ترڅنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی د پرلت په ملاتړ کاربندیز وي. دا خبر د پرلت مشر غوث الله اڅکزي نن مشال اډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه احتجاج به په مرحله وار توګه مخته غځوي.
زمر پرلت دوینی میشتي وسوي نمر شټر ډول کړی دی. په چمن کې سبا سبا چمنون باندې کوټی پوری بټول شټر ډونی دا زمر هشتي پښتي قدمونه
دا په داسې حال کې دا چې افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرطونو پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پر لټ روان دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د چمن پر پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمي کړی دي. خو پرلتوال وایي دوی ته دا د منلو وړ نه ده. غوښتنه کوي چې پولي تصویر موسیدونکي دي په پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ راتګ ته پرېښول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې پراتونکو انتخاباتو کې درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره د چمبر پر دیرشمه یعنی پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه وکړه. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سم ول خو په حتمی فارس کې نوم شامل نشو. علي وزیر د 2013 زیدیس کال په ټاکنو کې د جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړې منتخب شوه. بلخ د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشر اختر جان منګل ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د نمائندای کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردیدو لامل پر غوی روان یو شمېر مقدمه بدل دي. خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره د نمائندای کاغذونو د منل کېدو یا ردیدو موده پرون پای ته ورسېده. خو هغه سیاستوالان چې کاغذونه رد شوي دي کولی شي د جنوري تر 3 منټې پورې په دې اړه عدالت ته ولاړ شي. په شمالي وزستان کې د اوتمنځای جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبر د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په یو بیان کې کړي دی. ویلي د چارواکو لخوا د څلوېښت بندیانو تر خوشي کېدو او د نورو غوښتنو د منل کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته د ډسمبر پر 6 د شمالي وزستان تړلي سړکونه پرون د ډسمبر پر 1 بیرته خلاص کړي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې د کوم غوښتنو یې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی او یادا چې خوشي شوي کسان په کومو جرمونو کې بندي ول. اوتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنې د ورته نورو پیښو پر ضد خپل احتجاجونه له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم کړي. اوس مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. د خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل افغانستان اړوند شاوخوا 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 مال افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری ستړون کې بلدونونه وکړل چې لوجې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول. او کنه یو چارواکو ویلي روسیې بیګاش په ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف خار یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبره د استوګنې یو ودانه یو کلینیک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د خاروال دفتر پر ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالۍ ویلي چې 26 تنه زخمیان دي. د اوکراین د کورونا چار وزیر ویلي دي چې په وژل شوو کې د برتانیا یو خبریال هم شامل دی خو په دې اړه یې اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسیې بیګانی بریدونه له لویدیز بلګراد سیمې څخه د ایرانی سخت ډرونونو په وسیله کړی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پرلتوال وای نن یې د خار ټول دوکانونه تړلې دي. ځای سوداګرو د اتحادیې یو مشر وای دوی له افغانستان سره د تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف دي او حکومت باید دغه مسله ورته حل کړي.
ری میاشت کیږي ولس ټول پر احتجاج دی. ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دي. خواسته د دې مستقل حل وباسي.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن لخوا د دې ګوند یو شمیر مخکښانو د نوماندۍ کاغذونو نه منل کېدو پر ضد به عدالت تزيد چارو یو شنن کې وایي. تحریک انصاف ګوند دا مهال په مشکل کې گیر دی.
کاغذونه ورته قبلېږي نو بیا د نخې مسله پاتې ده چې بیرته واپس واغستل شي کنه.
او وبوري چې سکل په پیښور کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شول.
تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. تیم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي او ورپسې بیا تحقیق وی.
ګیله د مشال رادیو سره وسه. رب شو ولنی رپورت دا چمن پرلتوالو لنن څخه په هغه خار کې د ټولو دکانونو تړلو پریکړه کړې ده. د پرلتوال دونی میاشتو راځي په چمن کې ناز دی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار افغانستان ته تګ راتګ او لاغي واسره تجارت لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. پرلتوال وای حکومت یې غوښتنه نه دی منلې نو ځکه اوس لمړی چمن خار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی نو ځکه ورته باید پرته له پاسپورت او ویزې سفر ونشي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو واره دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره تګ راتګ کوي او د ویزې او ټاپې لګول ورته ګران دي. د موضوع تفصیل د سمد شبنم په رپورت کې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر 18 روان پرلت په ملاتړ د دسمبر پر 1 سوداګرو او دکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د دسمبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبستا دی او موږ اوکامه بالا ته خواست کو سپسالار صاحب ته خواست کو چې د خدای د پاره موږ پاک افغان بارډر د علاقہ دا د پاسپورت کم رجم خلاف کومه فیصله ده. رې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی. هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی. خواست کو د دې مستقل حل وباسي داخل ته روزګار ورکړي، د دې پر روزګار دروازې خلاص کړي.
د سوداګرو او دکاندارانو په خبره چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لیدلې دي. د محمد هاشم پنوم د چمن یو دکاندار د دسمبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و. لیان ته موږ چني غوټ به دا خاور کړل د لیبه راوړل نو زموږ قانونونه به کراوړل د لیبه بیا خرڅول کار شخونه روان نو اوس کار د لیدلې دي چې ګر سره هیڅ شی نشته. دلته د شهر د بندیز خبره کړه چې مطلب شهر دی بند. موږ وایو کار بند نو شهر دی غیبی بند نو چې اوس خو دوی ورځ درې ورځ دی یاد کړی دي چې لاس ورځ نشل ورځ دی وای موږ سره منل نو موږ په خپل سره راوتلو
د چمن پرلتوالو د نومبر لشلمی له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولي دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکي موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند او امی نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړي چې حکومت یې د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر 23 له هېواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن اخیرنۍ ورځ ده هم د خلکو تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بېسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړل. په سیمه کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال لړیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړه. راځي دا رپورټ وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره غنی لارېستا خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمه بلل کیږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی ستونزو لکه بل په بیا بیا تړل کیږي او خلاصيږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه و. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوی و او د فروری پر 25 پرانیستل شوی و. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړي. دا مهمه لار بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې و. د تورخم دروازه په سفري نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شنواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شي نو افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت کوم دی د دواړه طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته همدغه لار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل اغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی داغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه ورسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه ورسته د څو وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 28 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته میوجات راکې، مرزم میوجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1500 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواس کریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تبا کیږي، ترانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو، مالی معاشي تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ویلي د انتخاباتو کمیشن د هغې یوې پریکړې پر ضد بدالت تزي چې د دې ګوند مشرتابه ته پراتونکو عام انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ورکړې. د تحریک انصاف د مخکخانو په وینا د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند د بنسټي خودونکو په خواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دوی تور پورې کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وزیر اعظم کړل شي. د انتخاباتو کمیشن دا تورونه تل رد کړي او وایي چې دوی بې طرفه او د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې مخته وړي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردولو لامل پر هغوی روانې یو شمېر مقدمې بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري پر 8 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث لپی خبره دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نومندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې په خواني نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرننګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شوی سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همدارس په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 21 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل کې ریاستي مشینري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویل شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه دا پوښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي؟ مونږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د زینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوی دی. په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف دا مشکلات حل شي او کنه؟ نو په ځواب کې هغه وویل
اسې نخ کاری چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سل حل شي، ځکه چې دی وخت کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نکړي شو او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپل کارکنانو کې مقبول هم د هغوی کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیټ واپس واخیستی شي که نه، نو هلته هم گیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دی له ډېر هم آسانی ورکوي نو په هغې کې به هم کېدای شي په یو شیز کې ولور کې، نو د بل کې که بیا هم کمی پاتې کېږي نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د راروانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډېره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډېر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې ډېر زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د 3 نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پا په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې مشرانو یو ځل بیا ویلي چې حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې ترې بریالۍ شوې دي او خپل احتجاج یې پای ته رسولې ده. د جرګې د مشرانو په خبره د حکومتي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د شمالي وزیرستان سړکونه خلاص کړي دي. اوتمنځي جرګې تر دې وړاندې هم څو ځله په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنای د نورو پیښو پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړي ول. نمشال ریډیو خبریال عمر وزیر معلومات را کوي.
شمالي وزیرستان کې اوتمنځي جرګې مشرانو د انتظامی او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوي. د دسمبر 6 مینټه نه تړل شوي سړکونه یې بیرته د دسمبر 10 مینټه نه خلاص کړل. د جرګې مشرانو وای چې د فوزي مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلويخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل. خدا جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوی یا خلاص کړلی شوی بندیان کم ډول جرمونو کې ککړول. د اوتمان ځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزی چارواکو ورته سلويخ بندیان خوشی کړل. مذاکرات یې کامیاب شوی خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوی.
پدیو شه دی جرګاحال نه بهار میش جرګا وښوا ڈی سی اوور سراجی او سی او دی خور کمانډر طرفنا ذمہ دار کاسا یو کرنل دی دی چې کیو احر غلو چانی کا ایدیون میش ته حوالہ شول چې سرا میش په خپل ملاقات یا وښو کابلیت ملاو شول چې نه را سمره مساله وښو دی روډه ولا مساله بندې دی مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصیلی بخص وښو نن جرګا دی و حاضر سه الحمدلله میجا خوشالي.
یا دی جرګې د نوم پوښتما هم بنوم یم شاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځای خلکو تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړي وو. د جرګې مشرانو ویلی ول چې حکومت انتظامیات د سیمه امنیت په شمول غنې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنه پوره شوی نه دی. نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړي وو او سړکونه یې بیا تړلې ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټي جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمنځي جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمنځي کوم بند کړي وي انل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شاه اه لاس روز مکمل بند و چې د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو. خو دا د پوره میزو د انتظامی نه د فوج نه دا توقع لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي وایندا د پوره د روډی نه نه بندېږي.
اوتمنځي جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې د پرل پسې سو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو د جرګې مشران مطمئن دي. خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدي هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړې وو حکومت پاغې پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشي کړل. خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشدلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمه امنیت چې کومه غوښتنه ده د غیلې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو زیدې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وه
00 340 00 یو سلو وسلوخت 919.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کې دونکو دی د مشال ریډیو لند خبرونه وورو. په چمن کې روان پرلط مشران وای نن یې د خار ټول دوکانونو تللی او سبانه د چمن ترڅنګ د بلوچستان په ټول پښتون میشتو سیمو کې د دوی پرلط په ملاتړ کار بندیز وي. دا خبر د پرلط مشر غوث الله سگزی نن مشال لیډو ته وکړه. دا په داسې حال کې چې افغانستان سره تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزي شرطونو پر ضد د اکتوبر له 20 میاشتې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پرلط دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه کړي. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل او پخوانی وفاقی وزیر او عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پانو لیکلی چې د نمائنده کاغذونه مسترد شوی دي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو عمل پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بدلې دي خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې مشرانو ویلي حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. د خبره د جرګې بیان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کنټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په اساس بوخت دي. د دې خونې یو مسؤل جان خان جان الکوزی پرون مشال ته وویل افغانستان البن شاوخوا 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. او اوکران او چارواکو ویلي روسي بیګاش په نوښت د اوکران په شمال ختیځ خارکیف یو لوی هوایی بریډ کړی چې دوی په خبر د استور نیو ودانی یو کلینیک یو هوټل او نور ملکی ځایونه ځانمن کړی دي. د خارکیف د خاروال د فر په ټلګرام لیکلی چې په بریډ کې شپږ کسان ودل شي خو نور تفصيلات یې نه دي ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګ د سرحد د بیانولو خبره کړې. دا غویلی د حماس تونلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات روان وي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وترهګرې ډلې په توګه پیژني. د غزې په جنوب کې پرون هم د سخت جګړې او لزګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکل شول. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د رويټرز خبري اجنس د راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګ پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمه په باب دا څرګندونه داسې وخت کوي چې د اسرائیل پاوز په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوی وسلواله شخړه شي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمنی خبری اجنس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یکشنبه هم په غزې تړانګ کې پر ځینو اهدافو خپل حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزې کې ځایي اوسیدونکو له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغه دفاعي ځواکونه ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغه ځواکونه ترورستان بللي تازه حمله کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونه د دغه وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کشف او لمنځوړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمنی خبری اجنس په حواله د اسرائیل پاوز په خان یونس کې د راپورونو لمخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اجنس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګ کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل شوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې لومې پر روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه ورسره هغې پیل سو چې لومړی حماس ټلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دوزرو درویش زیګدیز چیننی اخیرنۍ ورځ د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوه، په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زندانی او د ځینو هغو خلاف مقدمه خارج شوې. په وخت کې پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه هم اعلان شوې چې ورسره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو د چارو ځینې چدونکي وایي چې د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی لاملونه په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا یادوي. زموږ خبريال شانواز ترغزي د 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات شي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو ک پاکستان تحریک انصاف د هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګي او دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرز خټک والا او ک استحکام پاکستان پارټي د جاګیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولای شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو لا هم په بندیخانه کې دي. هم دغه غونځین غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په او پنجاب کې جانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړ کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په نهم د اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و. خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوري د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولونه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه کو واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له نامنه او ناکرارو سیمو څخه یادېږي. هلته په 2023 کال کې د نامنه ترهګرۍ او د فیوژن لزګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عزب نومي عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د امنیت وضعیت په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمیر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوی او ژوبل شوی دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوی چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنې ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې بار په وار دلته پرشن نم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې هغه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنې چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوي چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو ضد 2501 کاروای شوی چې پکې 2555 وسلوال وژل شوي او 912 نیول شوی دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نور سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژل شوی دی او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، د 2023 زیږدیز کال نن اخیرنۍ ورځ ده. په پاکستان کې د عدالتي مقدمو پریکړو په اړه هم دا کال مهم پاتې شو. لدې مقدمو اکثره سیاسي وي. هم دا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی سپریم کورټ چیف جسټس بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اوریدنې خلکو نیخ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولېږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص او په ځینو نورو کې بندي شول. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې په پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دی رپورت کې کړی ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو او روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، او د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنې نیغ په نیغه په ټیوي چینلونو خدل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټیوي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف های کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډیرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکہ ہم اہم چ دے انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل سوا د دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الزیزیہ سٹیل مل کی شنو کی دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کلو پلان دے عدالتوں کو ہم دے اہم فیصلے وشوے دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر تے 500 صدا ور کل سوا دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد ثابت شو. عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پر بیان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډیرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. عمران خان خلاف ته مقدمه درج شوې. دغه رنګ پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. د هم په دوه مقدمو کې ضمانت منظور دوه باوجود راخوشې شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تیر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
داخل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اسے قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دنیول کے دو او دنہم مئی دا پیخو نفس عدالتوں دا خپل زور خودلو کوشش وکڑو خدا کور کمانڈرانو دا میٹنگ نفس پوزی عدالتوں نا جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں نا غیر قانونی وگر زول او بیائی اومانل د تیر حکومت پریکټس اینڈ پروسیجر بل یو هم په لومړي ځل واپس کړو او بیا یې بحال کړو. اوس انتظامیه او ادارې د سپریم کورټ حکمونه هم نه مانی،
لیکن وہ بھی دوباره بحال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البته دا هم ومنله چې د سپریم کورټ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو. هم دې جانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پې خامخا اوري، او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړي. په کوټه کې کرن پو همایون کسی ایڈوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غت په ډله بندۍ کې سره تیر شو، دا دوه درې کال راځي دغه ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دي. خپل اصل کار ځین پات دی، ټول سیاسي کارونه روان کړي دي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. کچلوي سره ونو 50000 سو ک 50000 او 50000 سو دغه سیاسي کیسونه دي، کله د عمران خان غي، کله د نواز شریف غي، کله د چاغي، کله استابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار وسو کازی فایدی ساز دی، لښ د پارلیمان بلدستی او منله، د مخه سپریم کورټ دام نه منله. د یو قانون پوپ توګه زه مطمئنم نه یم د دوی له کارکردګۍ د عدالتونو او د سهیلمندم نه.
بیا د ونه ورته چې ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50000 زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100000 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1900000 زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,90,000 زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 10,000 زیاتې مقدمې پرتې دي. رول افلا انڈیکس کے دا پاکستان عدلیت پر یوسل 2 ملکوں کے یوسل درشم نمبر ورکول شوے دے. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاڑا نوی خبریں.
الف جان خٹک نو 1900 دا کی پیدائش ہو.
راپورنا او مرکی.
جو فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما. مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپونکو وایي روان 2023 کال په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپراوي چارې اغېزمنې شوې دي. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او 3 میاشتنۍ چې کومه مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی، نو پاگی که تقریبا چی آویا فیصد کتابونه د شاعری دی، دویم نمبر بانی بیا د افسانو کتابونه دی، او ورپسې بیا تحقیق وی، تاریخی ډیر کم وی، چرته کال کی دوا یو کتاب راشی. منگا با تقریبا چی پدی کال کی زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي.
دغه شان د پیښور دی ویبلې مشهورې تباعتی ادارې ډستان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو د مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او 14 دا د نثر برخه دي. مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی.
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، دې کال پورې قریبا 60 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه اوسته او مخیتا اگر اغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.